السلام علیکم قدر من اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو د نن ورځې وروستي خبری مجلې ته خراخلاست خبری مجله تر شپږنی مو بجو دوام کوي کوربه مو زه محمد حدیث پردیسم او په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي د نننې خبری مجلې د سر موضوعات مو دادي چې ولسمشر محمد اشرف غنی استرالیا ته رسیدلی او د ارګ مڼې وایي چې انډونیزیا استرالیا او سنگاپور ته د ولسمشر سفر د افغانستان د بهرني سیاست له پنځو کړیو یوه هغه ده او د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ایشیانو له هغو دولسو څلور تنه نن خوشې کړل چې تېره ورځې د هسکې مینې په ولسوالۍ کې برمته کړي وو خو د مهال صالح محمد صالح د پراګ په سټډیو کې د خبرونه وړاندې کوي
ولس مشر د یو دولتي هیات په مشرۍ د استرالیا پلازمینې ته ورسید د هلمند په ګریش او سنگین ولسوالیو کې د ملکی تلفاتو د څیړلو په هدف یو هیات په دغه ولایت کې خپلې څیړنې پیل کړې په مسکو کې د اپوزیسیون نه وشت مظاهره چا نیول سوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو هیات په مشرۍ د استرالیا پلازمینې ته ورسید دی به د دغه هیواد له چارواکو سره د دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي ولسمشر به انډونیزیا او سنگاپور ته هم لاړ سي د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د دغو سفرونو په باب ازادي راډیو ته وویل
په دې سفر کې بری جنفور د دغو هیوادونو له مشرانو سره ګوري او د افغانستان او د دغو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي تجارتي او زراعتي برخو کې مجلسونه کیږي او یو لړ توافقنامې به امضا کیږي
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر به په استرالیا کې له میشتو افغانانو سره هم وګوري د هلمند په ګریش او سنگین ولسوالیو کې د ملکی تلفاتو د څیړلو په هدف یو هیات په دغه ولایت کې خپلې څیړنې پیل کړې دغه هیات چې دفاع وزارت مشري کوي نن د هلمند له والي حیات الله حیات سره پر دې مسله خبرې وکړې د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه هیات ویلي په دې ولایت کې به د ملکی تلفاتو موضوع په جدیت سره وڅېړي د ازادي راډیو خبریال د ځایي اوسیدونکو په حواله وایي چې تېره شپه په ګریش ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وی کورنۍ نه غړي وجل سوي دغه راس په سنگین کې هم د ملکیانو د مرګ جوړ بلی خبر په دې ورستوي کې ورکول سوی دی د افغانستان د کرکټ دوه لوبغاړي محمد نبی او راشد خان ارمان د هندستان د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې د ګډون په هدف هندستان ته رسیدلي د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ د چهارشنبې په ورځ پیلېږي چې اوله مسابقه به د حیدرآباد سنرایزرز او د رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونو ترمنځ وي افغان لوبغاړي د حیدرآباد د ټیم لپاره رانیول سوي دي د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
نو رشید ارمان دی ورځ مخکې رسیدلې دي او محمد نبی ساحل هم نن د هندستان په لور باندې وخوځې دي او واقعا هم د غدواړه تلان به د هندستان په غوره پریمیر لیګ کې برخه اخلي
دا اول وار دی چې د افغانستان لوبغاړي د آی پی ایل په مهمو مسابقو کې برخه اخلي د پاکستان پولیس وایي د یو محلي زیارت د منجبر او د هغه د همکارانو لخوا شل کسان شکنجه او بیا وژل سوي دي د پولیسو یو لوړ رتبه مقام محمد بلال پرون ویل چې د پنجاب یالات په ختیس کې د یو زیارت منجبر عبدالوحید او د هغه څلور ملګري په لرګیو او چړو د مریضانو د وژنې په تور نیولې دي د پاکستان جیو ټلویزیون راپور ورکړی چې قربانیان تر مړینې مخکې شکنجه سوي او مړی په داسې حال کې موندل سوي چې کالي یې پتن نه و د سرګودي زولې د صدر ثانی یو مسؤل زمیر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
تیره شپه یوه نیمه بجای د درګه محمد علی نه شپاړس مړی او شپږ جوبل کسان ډیسټریکټ هډکوارټر هسپتال ته ورسول چې پکې څلور کسانو په هسپتال کې سا ورکړه او دا شان د مړو شمیره شلو ته ورسېده چې پکې شپاړس نارینه او څلور زنانه شامل دي او دوه کسان جوبل دي
د دې زیارت متولی منجاور د چارواکو په خبره چې خپل مریدان وربلل د نشي توکو لور کول ورسته شکنجه کول او وجل ویل سی وی دی چې منجاور د کسانو پر وجنه اعتراف کړی دی د روسي پولیس وایي دوی نن د مسکو په مرکزی برخه کې د اپوزیسیون نه وشت مظاهره چان نیولې دي دا کسان په داسل کې نیول کیږي چې اونې مخکې تر زرو ډیر کسان د هغو مظاهرو پر مهال ونیول سول چې د کرملین د منتقده او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی لخوا تنظیم شوی د مسکو د پولیسو مطبوعاتي دفتر ویل چې 90 کسان د امن زم د ګډوډې لقبل نیول سوي دي. ناوالني اوس مهال د 15 سورزنی بند موده تیروي د تیر اونۍ په بهیر کې د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په تور بندي سو. په سربیا کې خلک نن د ولسمشري په انتخاباتو کې برخه اخلي. داسې ښکاري چې صدر اعظم الکساندر ووچچ به چې د جمهوري ریاست کاندید دی د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ګټونکی ایسي. دا په اصل کې دی چې دغه هیواد هڅه کوي د خپلو اروپایي اهدافو او له روسیې سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. ووچچ نن د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل:
هر څوک چې واک ته رسیږي باید ځوانانو ته ډیر پام واړوي. موږ کافی تقاعد شوي کسان وینو چې ګوندونه یې سره بدل را بدل کړي، خو بیا هم په لیستونو کې د همدغو کسانو نومونه وینو.
وچچ ویلی هیله من دی چې دغه انتخابات به په سربیا کې ثبات راولي. زیاتې نظر پوښتنې څرګندوي چې وچچ شای د اپوزیسیون په وړاندې چې سره ویشل سوی په اسانۍ سره بریا خپله کړي. بلخوا د ارمنستان اوسیدونکي نن په پارلماني انتخاباتو کې خپله رایه کاروي. د رایو په نتیجه کې به دا فیصله کیږي چې څوک له پلان سره سم راتلونکی کال د پارلماني سیستم په مرسته دغه هیواد رهبري کړي. د 2015 میلادي کال د ټول پښتنې په نتیجه کې په اساسي قانون کې د تصویب سوی او تعدیلاتو له مخې به د ارمنستان صدارت ته زیات صلاحیتونه ورکول کیږي او د جمهوري ریاست مقام به تر ډیره تشریفاتي بڼه لري. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکسیان وویل: له سولې پرته بل شی ارزښت نه لري. موږ به په خپلو سرحدونو کې د سولې د ټینګښت لپاره هره ممکنه هڅه وکړو چې هیڅوک به یې نسي زیانمنولی. په کمپاینونو کې 9 ګوندونو او متحدانو یې برخه درلوده. دوی د جنوبي قفقاز په دغه جمهوریت کې چې 3 میلیونه نفوس لري تر ډیره پر اقتصادي ستونزو تمرکز کړی دی.
له خپل همکار صالح محمد صالح نه مننه کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبری مجله کې دا مطالب اوریدلی شئ: ولسمشر محمد اشرف غنی استرالیا ته رسیدلی او د ارګ ماڼۍ وایي چې اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته د ولسمشر سفر د افغانستان د بهرني سیاست لو 15 کړیو یو هغه ده.
ما در حلقه اول سیاست خارجی خود که کشورهای منطقه هست به غیر از پاکستان یک روابط تعریف شده بر مبنای رابطه دولت محور با تمام کشورهای منطقه داریم.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي ژر تر ژره باید د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان شي، ځکه چې د ده په خبره په امتیازي کال کې د ملي شورا پاتې کیدل شرم دی.
انتخابات دیموکراسي اصل ده، موږ په دې تشریحاتو باندې باور نه لرو او باید عملا ورځ مشخص شي، تقویم د انتخاباتو معلوم شي تر څو د ملت باور پیدا شي.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د ایشیانو له هغو دولسو څلور تنه نن خوشې کړل چې تیره ورځې د هسکیمینې په ولسوالۍ کې برمته کړي وو. ولسمشری ماڼۍ وایي چې په پام کې دا راتلونکي اونۍ د حزب اسلامي یو شمیر زندانیان خوشې شي که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي. قدر من اوریدونکو، رازو د نننۍ خبری مجلې د سر موضوع ته لکه څنګه چې مې په پیل کې وویل چې د ایشیانو نن په ننګرهار کې له هغو دولسو چې پرون یې برمته کړي وو څلور تنه خوشي کړي دي. په همدې اړه زموږ په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواري سره ټلیفون پلی کوي. شینواري صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه جزئیات له قدر من اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډېر زیات مننه. لکه څنګه چې هم یادونه وکړه، تیر ورځ د هسک مینه ولسوالۍ د چاروازی سنزلی هم دغه رنګ د شیخ میدان سیمو څخه 12 تنه ملکی وګړي د ایش وسلوالو برمته کړي وو چې د ننګرهار ولایتي اداره هم دغه خبره مني چې دغه 12 تنه تیر ورځ وړي وو او له دې ډلې څخه 4 تنه چې هغه نن د سیمې د خلکو قانون مشانو په حل حاضر باندې دوی بیرته راستانه شول او خپلو کورنیو ته ستانه شول. خو د سیمې کې چې موږ خلکو سره خبرې وکړلې، یو څو تنو د نوم نه ښودلو په شرط ویل چې دغه کوم نیول شوي کسان دا ټول دهقانان دي او دوی هغه کسان چې په خپلو کروندو باندې کوکنار کړی وو او خاص په دې تور باندې د ایش وسلوال نیولي وو چې دوی ولې د دوی د امر څخه سرغړونه کړې ده. له دې وړاندې چې کله دغه کوکنارو د کارونو مخکې د ایش وسلوالو په سیمو کې ټولو کروندګرو ته اخګواخ کړی وو چې تاسو په خپلو سیمو باندې نشي بوټي نه کړئ، نو دغه کسان چې نیولي وو په خاص دې خاطر باندې چې دوی ولې سرغړونه کړې ده.
بله ډیره مننه. په ننګرهار کې زمونږ خبریال شاه محمود شینواری و چې د هغو څلور تنو د خوشی کېدو په اړه یې له تاسو سره جزئیات شریکول چې پرون د ایشیانو د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې دولس تنه برمته کړي وو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن استرالیا ته ورسید. ولسمشر تمه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی به له ځینو استرالیایي چارواکو سره د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. ویل شوی دی چې ولسمشر به په دغه سفر کې په استرالیا کې له ځینو میشتو افغانانو سره هم خبرې وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي انډونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته د ولسمشر سفر د افغانستان د بهرني سیاست له پنځو کړیو یو هغه ده. د ولسمشر غنی د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي د ملي یووالي حکومت په تیرو دوو کلونو کې د خپل بهرني سیاست په پنځو کړیو کې د پام وړ ګامونه اخیستي او سربیره پر دې چې د سیمې له هیوادونو سره ښې اړیکې جوړې کړي په نړیواله کچه هم یو اجماع رامنځته کړی ده. په دې اړه عباد الله حنان ځای راپور راکوي.
افغان ولسمشر د نړیوالو د هر اړخیز ملاتړ د خپلولو په هدف د خپلو بهرنیو سفرونو په ترڅ کې دا ځل اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته روان شوی او دا د افغانستان د بهرني سیاست له پنځو کړیو څخه یو بل کیږي. د ولسمشر غنی د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي د بهرني سیاست پیاوړتیا او د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې د ولسمشر غنی له مهمو ژمنو څخه دي چې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه هم اخیستل شوي دي. ښاغلی مرتضوی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل اوس مهال افغانستان د پاکستان پرته د سیمې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او په نړیواله کچه یې هم یوه ستره اجماع رامنځته کړې ده.
حکومت وحدت ملی در
دی وایي د ملي یووالي حکومت د خپل بهرني سیاست په پنځو کړیو کې ګټور ګامونه اخیستي. په لومړۍ کړۍ کې چې د سیمې له هیوادونو سره اړیکې دي د پاکستان پرته د سیمې له نورو هیوادونو سره روښانه او دولت محور اړیکې لرو.
با تمام کشورهای منطقه داریم.
د ازیاتوی چې د غدریو هیوادونو ته د ولسمشر سفر پر اقتصادي او پراختیایي موضوعاتو راڅرخي. خغل مرتضوی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د یادو هیوادونو د لوړپورو چارواکو سربیره له یو شمیر سوداګرو سره هم وګوري او هغوی به په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې دوه نیم کاله وړاندې د افغانستان بهرنی سیاست په پنځو کړیو ویشلې و. په دغو پنځو کړیو کې د ګاونډیو هیوادونو، اسلامي هیوادونو، د سترو مرستندویو هیوادونو، آسیایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره اړیکې شاملې دي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې له کورني سیاست پرته بهرنی سیاست ناکام دی. سیاسي کارپوه ودیر صافی وایي حکومت نه یوازې دا چې په خپل کورني سیاست کې بریالی نه دی، سربیره پر دې له یو شمیر ګاونډیو هیوادونو سره هم ښې اړیکې نه لري.
خارجی سیاست تطبیقول د داخلي سیاست په مطابقي دا د جته د نن اوران د نن جوړ نه خارجی سیاست به هیڅ وخت نشي جوړېدلای.
تر دې مخکې د ولسی جرګې یو شمیر غړو او ځینو سیاسي ګوندونو هم د ملي وحدت حکومت پر بهرني سیاست انتقاد کړی وو او ویلي وو چې حکومت په تیرو دوو کلونو کې په خپل بهرني سیاست کې له ثبات او لازمو ظرفیتونو څخه برخمن نه وو. عباد الله حنانزه، ازادي رادیو، کابل.
افغان چارواکی وی حکومت با تر دو ونې پوري له حزب اسلامي سره د شوی تفاهم لیک مواد عملی کړی. د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی د یک شنبه پورس په کابل کې وی خبري ناسته ویل چې په نګدي ورځو کې بعد حزب اسلامي د بندیانو یو ډله له زندانونو خوشی شي. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو مهم غړی محمد امین کریم ویلي چې خاغله حکمتیار به په لږه موده کې د هیواد په یو ولایت کې راڅرګند شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک مواد د عملی کېدو په حال کې دي او تمه ده چې حزب اسلامي کابل ته د خپل مشر د راتګ نیټه ځانګړې کړي. د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل تر راروانې یوې اونۍ پورې به د حزب اسلامي د بندیانو یوه ډله له زندانونو خوشی شي.
در هفته آینده شاید خواهید بود که مفاد توافق نامه
پراتلون کی اونۍ کې به شاهدان او سوچ د توافق نامه مواد په عملی توګه د بشپړې دوه په حال کې دي. د حزب اسلامي د بندیانو یو برخه به آزاد شي او تر 15 ورځې پورې به ټول مسولیتونه چې حکومت ورتر غاړي ول ورته تیارای شته.
د حکومت او ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک شاوخوا شپږ میاشتې مخکې لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک له لاسلیک کېدو او د ملګرو ملتو د سازمان د تحریمونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له لرې کېدو وروسته د دغه حزب مسؤلینو ډیر ځلې ویلي چې ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر له خلکو له تاوده هرکلی سره کابل ته راشي. خو ګلبدین حکمتیار د تفاهم لیک د ځینو تخنیکي لاملونو او له زندانونو څخه د حزب اسلامي د غړو د نه خوشې کېدو له امله تر اوسه پورې کابل ته نه دی راغلی. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یو غړی محمد امین کریم چې کابل ته د حکمتیار د راتګ د کره نیټې په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د یو لړ تخنیکي مسایلو په هوارېدو سره به حکمتیار په خلکو کې راڅرګند شي.
د اسلامي جمهوری دولت د مشرتابه او حزب اسلامي افغانستان لخوا د مجاهد امیر د راتګ لپاره تیاریا نشته. کله چې دغه تخنیکي مسایل حل شي ان شاء الله د حزب اسلامي افغانستان مجاهد امیر به د هیواد په یو ښار کې راڅرګند شي.
له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک کېدل د افغان حکومت او د سولې عالي شورا له لویو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي او افغان حکومت او حزب اسلامي د دغې هوکړې د موادو عملي کولو ته ځانونه ژمن ګڼي. د سولې عالي شورا مسؤلینو ډیر ځلې ویلي چې وسلوال طالبان د هم د حزب اسلامي په څېر د سولې خبرو ته کښېني، خو طالبانو تل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د سولې خبرو ته حاضر نه شي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په پیل کې ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو دولتي پلاوي په مشرۍ استرالیا ته ورسید، یو شمیر افغان شنونکي استرالیا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې ټینګار لري چې ولسمشر باید په اقتصادي چارو کې د استرالیا همکاري وغواړي. د استرالیا په سیدنی ښار کې میشت افغان لیکوال او مدني فعال عبدالهادي هادي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې استرالیا د تروریزم ضد په مبارزه او همدارس په اقتصادي چارو کې له افغانستان سره د همکارۍ لیوالتیا لري. له ښاغلي هادي سره فیولاستانګزی مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې استرالیا څه ډول له افغانستان سره مرسته کولای شي.
استرالیا له افغانستان نه ډېره لري پرته ده. د استرالیا علاقمندي له افغانستان سره فقط دومره ده چې چون استرالیا د نړیوالې ټولنې غړی ده او د تروریزم په خلاف د جوړ شوي اتحاد یو له ډېرو منونکو غړو نه ده چې تر اوسه پورې پوځیانو هلته حضور درلوده. دوی علاقمندی لري تروریزم سره د مبارزې په افغانستان کې د بیا رغونه کې د سهم اخیستلو، او زه ګمان کوم چې ولسمشر به په دې سفر کې زیات شون په استرالیا کې د استرالیا د قانونو په برخه کې، د لارو د جوړولو په برخه کې، او په اقتصادي برخه کې کولای شي افغانستان سره مرسته وکړي، او په دې برخه کې دوی لوی تجارب لري. زه فکر کوم چې لوی لاس راوړنه به همدغه وي چې وکولی شي د استرالیایي متشبثینو یا دولت توجه په افغانستان کې د قانونو کیندنو ته راواړي. او زه فکر کوم چې زیات تمرکز هم د دې سفر په همدې ده، ځکه دوه سنه ده چې دوی ښودلي چې انتحقیقي هغه هم د قانونو د کیندنې او د پراختیا د قانونو په باب د چړونو د چړونو په باب د
قانونو په باب
چې دا سندونه سبا امضا کی.
نو استرالیا چې دغه سندونه هم امضا کوي، مخکې له دې آیا د افغانستان په اړه څه بحثونه کړي دي؟ د ولسمشر د سفر په درشل کې خپل استرالیایي مقامات څه وایي او د افغانستان په اړه څه بحث روان دی؟ هلته
ډېر زیات تود نه و د ولسمشر، لکه څنګه چې نن یې هرکلی و، هرکلی هم ډېر ساده و. او مخکې له راتګه د دې سفر په درشل کې هم د استرالیا په داخلي رسنیو کې د ولسمشر د سفر موضوع ډیره ګرمه موضوع نه وه. ځینې یادونه کېدله چې د افغانستان ولسمشر راځي او د قانونو په برخه کې او د اړیکو د پراختیا په برخه کې، له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې، په دې مواردو کې به د استرالیایي مقاماتو سره مباحثات کوي. او دا سفر هم داسې سپېشل شوی ده چې له صدراعظم په بلنه راغلی ده. د باول له صدراعظم سره ګوري، وروسته به د استرالیا له ګورنرجنرال سره ګوري، د کابینې د یو دوه غړو سره، او په سبا باندې به دغه دوه سند دا لاسلیک کوي. او په د سه شنبې په ورځ باندې هم څومره چې زه خبر یم یوه ډېره محدوده ناسته د یو محدود شمېر افغانانو سره ده.
لی په استرالیا کې خپل هم ګڼ شمېر افغانان اوسیږي، د کډوالو په برخه کې هم هلته ځینې افغانان کېدای شي واوسي، د هغوی د ستونزو د رسیدګي په خاطر آیا څه کار کولی شي ولسمشر په دغه سفر کې؟ که څنګه
هلته شرایط دومره غیر انساني دي او دومره مشکل دي چې له یوې خوا کار نشته، له یوې خوا دوی ته پناهندګي نه ده ورکړل شوې، ډېر زیات تاثیر ګذاره به نه یا ما که په بحث کې شامله موضوع تاریخ خبره ده چې د واد ولسمشر نشي کولی چې یو هیواد ته لاړ شي او هلته یې دوی کډوال ووسي او دی بې تفاوته تریتیر شي.
په استرالیا کې میشت افغان لیکوال او مدني فعال عبدالهادي هادي و چې له صفي الله ستانکزي سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
افغان چارواکي وای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو او یا وتلو پریکړه افغان حکومت پورې اړه لري. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی دغه څرګندونې د یک شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د خبرو په غبرګون کې وکړي. زمیر کابلوف ویلي د طالبانو هغه غوښتنه چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي پر ځای ده. رحمت الله افغاني په اړه راپور لري.
افغان حکومت د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونې چې ګواکې د طالبانو د غوښتنه پر ځای ده چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي ناسمې بولي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته کې د ازادي راډیو د خبريال د پوښتنې په ځواب کې وویل هیڅوک حق نه لري چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د موجودیت او یا وتلو په اړه افغانانو ته امر وکړي.
هیڅ کس نه میتونه در
هیڅوک حق نه لري چې افغانستان ته امر وکړي چې بهرني ځواکونه دلته پاتې شي او یا هم لاړ شي. په دې اړه پریکړه د حکومت صلاحیت دی. له ترهګري جوړلو سره د سیمې د هیوادونو اړیکې که د هر نیت او هدف لپاره وي نه یوازې له سولې او ثبات سره مرسته نه کوي، بلکې سیمې ته یو بل ګواښ هم متوجه کولی شي.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د طالبانو د غوښتنه چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي پر ځای ده. کابلوف ویلي د ناټو او امریکا ځواکونه باید د یو تړون له مخې په افغانستان کې د خپل موجودیت په اړه وضاحت ورکړي او دغه شان د خپل ماموریت موده دې مشخصه کړي، خو له دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه په احتمالي ډول د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی و چې داسې یوه پریکړه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې پر حالاتو ناوړه اغیز کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی د زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي. د یادې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزای وایي
دا د یو مملکت په چارو کې ښکاره مداخله ده. په داسې یو حالت کې چې د یوې ډلې له پروګرامونو ملاتړ کېږي چې موږ هر ورځ ورسره جنګېږو، په دې لاره کې شهیدان ورکوو، موږ خپله پوهېږو چې څه وخت بهرنیان ووزي او څه وخت یې موجودیت اړین دی.
له بل پلوه د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلم یار وایي امریکایي ځواکونه د افغانستان د پرمختګ او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره په افغانستان کې پراته دي او د دوی په همکاري افغانان د یو نظام لرونکي دي.
د افغانستان مشرانو جرګوي چې په امتیازي تقنینی کال کې د ملي شورا پاتې کېدل شرم دی او باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلم یار د یکشنبه په ورځ دغه جرګې عمومي غونډې ته وویل د انتخاباتو په اړه باید د ژمنو پر ځای عملي اقدامات وشي تر څو د ولسواکۍ اصل پر ځای وي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګه تم کال ته د ولسي جرګې د امتیازي کال له غځېدو اندېښنه لري. وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید په هیواد کې د انتخاباتو د ژر ترسره کېدو ډاډ څرګند کړي. د دغې جرګې رئیس فضل هدي مسلم یار د یکشنبه په ورځ د راتلونکو انتخاباتو د څرنګوالي په تړاو د سناتورانو له اندېښنو وروسته وویل افغان حکومت ته پکار ده چې نور امتیازي دورې پای ته ورسوي او واقعي ولسواکي عملي کړي.
انتخابات دیموکراسي اصل ده، موږ په دې تشریح قانونو باندې باور نه لرو او باید عملا ورځ مشخص شي، تقویم د انتخاباتو معلوم شي تر څو د ملت باور پیدا شي او د حکومت لپاره او د ملت لپاره موږ پارلمان لپاره مجبور کې دواړه وټاکنه مشرانو جدي ولسي لپاره نور شرم ده چې د اتم تخنینی امتیازي کال انتظار کوو. او دا به ډیر شرم دی.
دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر د کب د میاشتې په شپاړسمه نیټه د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې اووم امتیازي اجلاس پرانیست. له دې وړاندې د جرګې تیر کال هم د تقنیني فرمان له مخې کار ته دوام ورکړی و. دا په داسې حال کې چې د 1349 لمریز کال په پسرلي کې باید په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شوي وای. افغان حکومت ویلي چې دا انتخابات له هر اړخیزو اصلاحاتو وروسته ترسره کیږي او د دې لپاره د انتخاباتي کمیشنرانو د بدلولو ترڅنګ په ګڼو نورو برخو کې هم باید کار وشي. سناتوران اندېښنه لري چې د نام نیو له پراخېدو او د انتخاباتو کمیسیون له بې پروایۍ سره دا انتخابات نور هم ونه ځنډیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره بنسټیز کارونه روان دي، خو دا مهال یې نیټه نشي اعلانولی. د یاد کمیسیون مشر نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل حکومت یې دوه مهال ویش سپارلی، خو به د جوي ستونزو دا انتخابات له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
جمهوریت ورکړی دی چې هغه په دې وجه باندې هم د ډونرانو سره موږ شریک کړی دی. موږ غواړو چې راتلونکي ول پارلماني ولسی جرګې ټاکنې او هم د ولسوالو ټاکنې ډېرې شفاف او د افغانستان د خلکو لپاره قابل قبول ټاکنې ولرو.
له دې وړاندې د انتخاباتو په برخه کې د مدني ټولنو شبکې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو کې ناکام بللی، ویلي دي هغه کارونه چې باید ترسره شي وای نه دي شوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د برېښنایي کېدو هڅه کیږي او دا ټولې چارې تبن وخت ته اړتیا لري. د افغانستان جمهوری ریاست هغه واضح ناسمی وبللی چې ګواکې د سولې علي شورا مالی منابع نه لري. دغه شورا د بهرنی اړیکو سلاکار وایي د سولې د علي شورا بودیجه ځنډیدلې خو له منځه نه ده تللې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د سولې د عالی شورا د مالی سرچینو د وچېدو په تړاو د یو شمېر رسنیو خپاره شوي راپورونه ردوي او وایي چې دغه شورا مالی سرچینې خوندي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ په وی خبري ناسته کې وویل د سولې د عالی شورا ستراتیژي بشپړه شوه او و بکړی شي چې د یاد شورا کارونه له پخوا څخه لا ښه او مؤثر کړي.
شورای عالی صلح استراتژیش نهایی شده، برخلاف خبرهایی که دیروز نشر شده بود که منابع مالی ندارد.
د سولې د عالی شورا استراتژی بشپړه شوی او د ځینو رسنیو د خبرونو برخلاف د دغه شورا لپاره مالی منابع شته او کوم بدلون چې رامنځته شوی دی د شورا ظرفیتونه بلوړ او کارونه به د درول ان شاء الله دندو سره سم متمرکز شي.
خاغلی مرتضوی بوبل د دغه شورا لغوه کیدل د حکومت په پلان کې نشته او زیاته کړه چې د سولې ټینګښت د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او دغه هدف د سولې د عالی شورا لاره تعقیبیږي. خاغلی مرتضوی دا هم وویل چې په سیاسي چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد اکرم خپلواک پر وسانۍ دند سربیره د جمهور رئیس په حکم د دغه شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر رسنیو د سولې عالی شورا د یوې منبع له قولې لیکلي چې دغه شورا چې له 1309 لمریز کال راهیسې فعاله ده د روانې اونۍ د شنبې له ورځې وروسته بودیجه نه لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خبرمنو اوریدونکو، او دا هم یو نړیواله موضوع په پام کې ده چې د دوشنبه په ورځ د امریکا او مصر ولسمشران په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري. مصر چې په سیمه کې د امریکا نږدې متحد پاتې شوی او هر کال د امریکا څخه څه باندې یو میلیارد ډالرو پوځي مرستې ترلاسه کړي، د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره اړیکې ښې نه وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی سبا په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. دا د دواړو مشرانو چې یو بل استایلي ترمنځ لومړنۍ رسمي کتنه ده. د سپینې ماڼۍ سرچینې وایي ولسمشر ترامپ غواړي له السیسی سره په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د دواړو مشرانو له څرګندونو داسې ښکاري چې له امریکا سره د مصر اړیکې به د باراک اوباما د حکومت په پرتله پیاوړې وي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ له بری وروسته السیسی وویل ترامپ چې د لومړي ځل لپاره سیاست مخه کړې د مصر او همداراز د ټولې سیمې له حالاتو ښه خبر دی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر له فاکس بزنس نیوز چینل سره په خبرو کې خپل مصري ساری یو داسې فوق العاده مشر وباله چې پر خپل هیواد بشپړ کنټرول لري. ترامپ همداراز د السیسی د وجود د حرکاتو په اړه په نیویارک کې د تیرې سپتمبر د میاشتې له کتنې وروسته هم یو لړ څرګندونې کړې وې. ال سی سی چې په خوا د مصر د پاوز مشر په 2014 کال د مصر اسلام پال ولس مشر محمد مرسی له قدرت لري کړه او پلویانی وزپل دغه مسله د سبب شو چې د امریکا د پخوانی ولس مشر برک اوباما اداره له قاهره سره پوزي مرستې وزندوي د ترامپ د ادارې یو چارواکي وویل چې متحده ایالات به د درستو موضوعاتو په اړه یوه خصوصي او په ډیر احتیاط تګلاره مخته ونیسي دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی د مصر ولس مشر د هغې کمپاین په خاطر ستایلی چې په وینا یې په سینا ټاپو وزمه کې د ترورستانو لخوا د اوږدې مودې ګواښ له منځه وړی دی دغه چارواکي همداراز ویلي چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ په دې دواړو مشرانو د خبرو د اجنډا یوه مهمه موضوع وي د مصر ولس مشر به مخکې له دې چې په سپینه ماڼۍ کې له ترامپ سره وګوري د هغې د ادارې له یو شمېر چارواکو او هم د کانګرس له یو شمېر غړو سره کتنې ترسره کړي مصر په منځني ختیځ کې د واشنگتن یو د اوږدې مودې نږدې متحد پاتې شوی او هر کال یو اشاریه درې میلیارد ډالر پوځي مرسته ترلاسه کړې ده السیسی به واشنگتن ته په سفر کې د غراز د پیسو د نړیوال وجی صندوق او د نړیوال بانک له رئیسانو سره وګوري او په دې اړه به چې له دغو دواړو نړیوالو مؤسسو سره په څه ډول په اقتصادي برخه کې همکاري پیاوړې کولی شي بحث او خبرې وکړي
قدرمن اوریدونکو وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې